تاسو ستړي مشي اوریدونکو تاسو هم سلام. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې چې تر 9 بجو خبريږي او رایې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي دی چې ګواکې سپینه ماڼۍ به په دې غور کوي چې منځني ختیځ ته 1,60,000 امریکایي سرتیري واستوي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بالاخره له 18 ځنډ وروسته د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. د ترخیف له زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانو غور کوي چې ممکن تر 1,60,000 امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته واستوي. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بالاخره له 18 ځنډ وروسته د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اعلان بیګا ناوخته وشو. د بریالیو کاندیدانو نمونه د انتخاباتو د کمیسون په اعلامیه کې خپاره شوې دي. د انتخاباتو د کمیسون یوې ویاندې شایما عالم سروش نن سهار ازادي راډیو ته وویل
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این وقتای شب لیست نهایی را اعلان کنند.
اغلی سروش وویل چې نه خزی او اتسالی ریشت نارینا د انتخاباتو د خپلو کمیسیون په وروستی لیست که د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستی او بریالی کاندیدان دي. د کابل ولایت ټول ټال 1,400 کسانو د انتخاباتو لپاره سیالي وکړه خو بالاخره 3 دغه سیالي وګټله. د ترخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو ځانګړي زندان کې هغه مهال اخوډه برامینسته شو چې پولیسو دغلته د یو مشترک امر لمخې تلاشي کوله. د خغلی رحیمی په وینا د زندان په 3 بلاکونو کې له تلاشۍ وروسته چې کله پولیسو د پاتې بلاکونو تلاشي پیل کړه یو شمیر زندانیانو لخوا برید پرې وشو چې په وینا یې 40 سرتیري ټپیان کړل او د هغوی د وسلو د اخیستو هڅه کوله.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي. په پایله کې درګري کېږي چې په ترڅ کې 4 نفر شورشیان وژل کیږي او 14 نفر نور ټپیانیږي.
خغلی رحیمی ونه ویل چې پاریدلی زندانیانو پولیس په کومو وسلو ټپیان کړي. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب دا ډول پیښې تر مخه هم رامنځته شوې. د کندهار ښار په چونې سیمه کې موټر پورې د نخلول شوې ماین چاودنې یو پولیس وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته وویل پرون ماښام د عزت الله په نوم د پولیسو د لومړي کنډک د افسر په موټر پورې د نخلول شوې ماین چاودنې یاد پولیس وژلی او بل ملګری ټپي کړی دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په وروستیو کې په کندهار ښار کې دا ډول چاودنې زیاتې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بللی او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 1,60,000 پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې که ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي او یا د اټومي وسلو جوړونې کار چټک کړي. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې راپور په اړه خبریالانو ته وویل
زه فکر کوم دا جعلي خبر دی خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما خوس موږ د دې پلان نه لرو.
د دوشمې پورس نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو له خولې ویلي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تېره اونۍ د ټرمپ د لوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړل. د نیویارک ټایمز په وینا د 2 پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 1,60,000 سرتیرو استول دي شي اونۍ یو میاشتو کې بشپړېدای شي. په راپور کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د ځمکني اشغال غوښتنه نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخله په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړی دی. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته بللی. مایک پومپیو او سرګی لاوروف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا دواړه هڅه کوي د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي. د روسیې او امریکا اړیکې په وروستیو کلونو کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو او په اوکراین، سوریا او وینزویلا کې د کړکیچونو له کبله ترنګلې شوې دي. او په یمن کې حوثي یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د برید مسؤلیت منلی دی. د حوثي یاغیانو ویاند محمد عبدالسلام د سې شمې په ورځ وویل دا برید سعودي ته یو پیغام و چې خپل تیری دی ودروي. حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په دې برید سره یې د ریاض او تهران ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړې. سعودي عربستان تایید کړی چې د تیلو پر دوو مرکزونو د سې شمې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو برید شوی او دا یې تروریستي بریدونه بللي دي. سعودي عربستان او د خلیج اته نور هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. دا پوځي ائتلاف د 2015 کال رئیس په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو باندې هوایی بریدونه کوي. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس ته په تفصیلي توګه باندې لوستلای هم شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته اور چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې اعلان کړې.
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این وقت شب لیست نهایی را اعلان کنند.
پرون د څرخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ خوډب شوې ده. ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اوخته.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي. په پایله کې درګری کېږي چې په ترڅ کې څلور نفر شورشیان وژل کیږي او 14 نفر نور ټپیانیږي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې سپینه مڼۍ منځني ختیځ ته د 1,000 امریکایي سرتیرو پر استول باندې غور کوي.
زه فکر کوم دا جعلي خبر خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما. خو اوس موږ د دې پلان نه لرو.
بیا هم خره غلی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کابل ولایت ولسی جرګې ورسته پایلې اعلان کړي. بیګا نا وخت د کمیسیون پر ویب سایت باندې د بریالیو 33 کاندیدانو نمونه خپاره شول. په دې اړه باندې تر لنډې د می ورسته یو راپور.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بلاخره لډیر ځن روسته د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون بیگانه وخت اعلان وکړ چې نه خزي او څلیرش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخابات پورستی لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانغه رضایی د څلیرش نارینه او ترمنز ډیری رای لري او همدارس په خزینه بریالۍ کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کډو خیل ځای لري. د کابل په شمول د افغانستان په 2 تونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان 15 موشول. خو د کابل د پایلو اعلان شاوخوا 2 میاشتې وخت ونیوه. ل کابل ولایت 304 تنو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه سیالي وکړه. یوازې 33 تنو وګټله. د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې په دې خاطر ځندرنې شوې وي چې څو واره په ابتدایي لیست کې پاتې راغلیو کاندیدانو مظاهره وکړي او د پایلو د لغوه غوښتونکي شول. بریالیو کاندیدانو هم له دې چې وروستۍ پایلې نه اعلانېدي د نوي پارلمان د پرانیستې په غبرګون راپاڅېدلي وو. دوی د ولسی جرګې د یوې رسمي جلسې د دایرې دوه مخه هم ونیوله. د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې داسې وخت اعلان شو چې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت په تور ولسمشر اشرف غني پخواني کمشنران لرې کړل او پر ځای نوي کمشنران وګمارل. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د ګڼو درغلیو، لاسوهنو او فساد په اړه باندې زیات انتقادونه وشول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگان ناوخته د پلازمینه کابل د درې دیرشو بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان کړل. دوی به د ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازیتوب وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس ښاغلی یوسف رشید همداسې بر سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی رشید، مننه، سهار مو په خیر، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته وایي چې د کابل د ولسی جرګې پایلې اول د تاسو په نظر ولې دومره وزنډېدې؟ او میاشتې وخت ونیو چې بالاخره اعلان شوې.
مننه سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ کې چې د ټاکنو په ورځ باندې تقریبا موږ تاسو درې څلور اساسي ستونزې درلودې چې په هغه کې یو د بایومټریک د سیستم کارونه او دغه ستونزې په دوم قدم کې د خلکو په لیستونو کې ستونزې، دریم قدم کې د کارکوونکو او د کاندیدانو د منرګ د نورو د دخلو خواو او د ظرفیت او همدارنګه د مداخلې او د فشار مسلې وي، او څلورم هم ځینې نورې طرزلعملي او د تخنیکي مسلو تر څنګ د ناوړه کړنو چلندو طرفداریو دغه مسایل پېښې وې. په دې حال کې دا په ټول افغانستان کې د ستونزې پېښې شوي، خو کابل کې حوزه د لویه او دلته د مرکزونو شمېر زیات و. په عین حال کې د پانیدانو شمېر زیات د ناظرینو دا ټول مطبوع کې دا ستونزې چې کابل کې د شکایت په شکل دا غوښتل کابل رای باطل کړي، بس دې ته باطل کړي په لوري پریکړه به پته واخیستل او دا ستونزې نور چا غوښتله دې سره.
مننه ښاغلی رشید. زه غواړم پوښتنه چې تاسو د انتخاباتو یو نظر یاست او رسمان قانوني حق لري چې انتخابات نظارت کړي، تاسو په نظر څومره واقعا شفاف ول او شفافیت تضمین شوی دی د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې؟
نو څه وایي چې په دې کې شفافیت په بشپړ ډول تضمین شوی دی؟ خو هغه په دې چې تاسو کمیسون دا پریکړه وکړه چې دغه د ټاکنو ورځ هغه د پایلو په کومي وخت وي ګوري خپل کمشنران او دې په کوم وخت کې پریکړه وکړي چې هغه ته اعتبار ورنه کړي اعتبار ورنه کړي. نو دا فکر کوم چې د قانون په اساس باندې د انتخابات کمیسیون کار وو، د دې کار نه ده، دې کار دا و چې کتنو ته ویژه راځول د ټایپ او د وکړي. دوی په دغه چړونه کې د خلکو شکایتونو ته پاملرنه نه کوي، هغه څه چې د پایل پروبو کې هغه ته یا اعتبار یا نه اعتبار نهایتا دغه لوستور شو.
آیا داسې خبر لري چې څومره شکایتونه د کابل یوازې د کابل په خاطر ثبت شوي وو چې ګواکې درغلۍ شوي دي، لاسوانی شوي او فسادونه شوي دي؟
دلته خو دوه ډوله شکایت موجود. یو شکایت ټاکنو په ورځ باندې په محلونو مرکزونو کې خلکو هغه ثبت کړي وو، بیا دغه په اساس باندې د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون کار کړی وو، هغه د پایلو لومړنی لست جوړ شوی وو. یو هغه شکایتونه دي چې به کله دغه دمرنای لست لکه غو باندې خاطر به شکایتونه وکړل او په غو باندې بیا ترتیب شو د بشمیرنې مرحله نو شکایت پکې موجود وو. ټول مرحله کې
فکر کوم د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له دوی مننه کوم. ټلیفون یې بند شو. په هر صورت دوی له موږ سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د پایلو د اعلان په اړه باندې خبرې کولې. فکر کوم دوباره وصل شول. دوی نه به یو بل لندم پښتنه وکړو چې ښاغلی رشید مننه چې بیا هم راغلی ټلیفون ته. درته وایي چې د شکایتونو په اړه باندې ګڼ شکایتونه تاسو ویل چې ثبت شوي دي، آیا واقعا شکایتونو ته رسیدګي وشوله په وخت باندې که څنګه؟ لنډ راته وایي.
نه، په دې ځل کې شکایتونه اصلا رسیدګي نه شوله، فقط د موږ د ټاکنې ورځ ریزلټ یا د فورمونو پایلې چې هغه دوی وکړل په هغه باندې تسمینی وسته شکایتونه باندې اصلا بحث ورسره پر دې دوري کې.
ډیره مننه کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید د کابل د ولسی جرګې د پایلو د وروستي اعلان په اړه باندې له موږ سره خپل نظر شریک
کړ. دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
کړ دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب سایت ادرس دی. کولای شئ هلته هم زموږ خبرونه په ټوله نړۍ کې په ژوندۍ توګه باندې واورئ. وربشو کابل ته حالت پرون په ترخیب له زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب شوې ده. ویل کیږي دریدش کسان جوبل شوې دي او څلور نور وژل شوې دي. په ټپیانو کې دیارلس بندیان شامل دي او وژل شوې هم څلور وړه بندیان دي. د کورونې چارو وزارت وایي خوډب رسل له هغه وشو چې پولیسو تلاشي کوله او بندیانو مخه نیوله او ګډوډي وکړله. تر دې مخکې هم په زندانونو کې د شکنجو او نورو قضایاو په اړه باندې بندیانو خبرګونونه خودلی او ځینې وخت لنډې شخړې هم شوې دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان له کابل یو رپورټ جوړ کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت او څرنوالۍ د یو ګډ امر له مخې پولیسو هڅه کوله چې د پلچرخي له زندانه ټلیفونونه او نور ممنوعه وسایل راټول کړي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي وایي چې پولیسو له درې څلورو بلاکونو دغه وسایل راټول کړل، خو کله چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې بلاک زندانیانو نه یې ټلیفونونه راټولول نو د دغه بلاک زندانیانو له انکار تر څنګ پر پولیسو او څرنوالانو حمله وکړه. ښاغلي رحیمي ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړي سر کې هوایي ډزې وکړې او وروسته دغه ستونزه په نښته بدله سوه چې په کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. یو تعداد محبوسینو امنیتي
ځواکونو په څرنوالانو یورش راوړه. په دې ډزو په پایله کې څلور نفر محبوسین وژل کیږي، دیارلس نفر نورې ټپیانیږي او شل نفر په مجموع کې پولیس یا امنیتي ځواکونه دوی لرورې ټپیان شوي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې وضعیت اوس د پولیسو په کنټرول کې دی او اخړ او ډب پای ته رسیدلی. د کابل پلچرخي زندان چې د کابل ښار په ختیځ کې موقعیت لري، د وسلوالو طالبانو په ګډون د مخدره موادو او جنایي پیښو زرګونو زندانیان پکې بندیان دي. د جمعه خان په نامه یو تن بندي ازادي راډیو ته وویل چې پیخه شاوخوا دو بجې وسوه او په خبره په پیخه کې د 500 په شاوخوا کې زندانیانو او پولیسو ته مرجو بلا وختې
جنگ په دغه باندې روانو چې زلمی منګل رااله زموږ ټلیفونانه ټولوله الترالې بندیانو ټلیفونانه ورکوله چې موږ خپل کور سره اړیکه کړو چې دوی ټلیفونانه غوښته برابر زول وکړي. د بندیانو او د حکومت تر مابین جنگ رااله چې رئیس منګل خپل کمانډا ورکړي کې ولاته جنگ اوس ټکانې پر کړې دي. تر 500 کسانو زیات بندیان زخمیان او شهیدان شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پلچرخي په زندان کې د زندانیانو او ساتونکو ترمنځ جګړه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دا ډول پیښې سوي چې مرګ ژوبله هم درلوده.
پرون په کابل کې د هیواد په کچه د سوځیدلو د درملنې لومړنی ځانګړی مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل دغه مرکز په مجهزو وسایلو سنبال دی. سوځیدلي کسان هم د دغه مرکز پرانستل یو مثبت اقدام بولي. خان محمد سین ته به غوږ شو.
د سوځیدلو د درملنې لپاره د استقلال او د هرات پر ځانګړي روغتون سربیره اوس د هیواد په کچه په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سوځیدلو د درملنې یو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د سوځیدلو د درملنې په دغه مرکز 3.5 میلیونه افغانۍ لګېدلې چې 50 بستر او لازم تجهیزات لري. د دغه وزارت چارواکي وایي پخوا تر دې د ځان سوځولو پیښې 10% وې، خو اوس 15% ته راټیټې شوې دي. عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل د دغه مرکز له فعالیتو سره به د سوځیدلو له امله د مړینې سطح صفر شي.
خودسوزی، انتحار و انفجار
د وویل د ځان سیزنې، انتحار، چاودنو او سوځیدو د پیښو ډیروالي او د درملنې د ځانګړو مرکزونو نشتون ته په پام وپتل شوه چې دغه مرکز جوړ شي. دا یوازینی مرکز دی چې کولی شي د سوځیدلو ډیری ستونزې تر پوښښ لاندې راولي، ځکه سوځیدلې ناروغان ځانګړي درملنې ته اړتیا لري. یعنی که یوه ښځه وسوځي جلا کوټې ته ضرورت لري، حال دا چې پخوا په روغتونونو کې دا زمینه برابره نه وه. که څه هم د عامې روغتیا وزارت د سوځیدلو د ښې درملنې لپاره دغه مرکز ګټور ګڼي، خو وایي چې د ځان سیزنو پیښو ته په کتو اوس هم په هیواد کې د سوځیدلو د درملنې امکانات لږ دي. د استقلال روختون د سوځیدلو د درملنې د څانګې مسؤل کمال الدین فیضی ازادي راډیو ته وویل په دغه روختون کې د روان کال له پیل نه تر اوسه د ځان سیزنې 200 پیښې ثبت شوې دي. اغلی فیضی وای د ځان سیزن پیخ یو لوی ګواښ دی په تیره د ښځو پر وړاندې، خو د تیر کال په پرتله په کې کموالی راغلی دی. شپاړس کلنه حسینا چې پښه یې سوځېدلې وایي د درملنې لپاره هندوستان ته لاړه، خو بې نتیجې بیرته ستنه شوه. دې وویل دوه کاله مخکې په سندلۍ کې سوځېدلی وم، هندوستان ته لاړم، عملیات شوم خو نتیجه یې ورنه کړه. بیا د استقلال په روغتون کې بستر شوم، ډاکټرانو وویل باید عملیات شي. له عملیات وروسته اوس ښه شوی یم. سربیره پر دې ډیری کسان په تېره ښځې او ماشومان شته چې په پیښو او یا د دوی او یا د دوی د کورنیو د نه پاملرنې له امله سوځېدلي دي. مرمن وحیده له خپلې لور سره یو ځای د ګازو د بالون د چاودېدو په پیښه کې سوځېدلې چې اوس د کابل د استقلال په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. دې وویل دیګ مې پخول، ګاز مې ولګاوه، لاندې برخې اور واخیست، ځکه څلور کیلو مې پکې اچولي وو، اور زیات شو، کمپله مې پرې واچوه. له هغې وروسته د ګاز بالون وچاودېد، مخ لاسونه اوږې مې وسوځېد، لور مې هم سوځېدلې ده. وحیده وای که څه هم دلته درمل په خپله ناروغان اخلي، خو د درملنې چارې ښې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې د داسې دوه مخیزو اسنادو د ترلاسه کولو خبره کوي چې پکې راغلي دي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د دفاع وزارت چارواکي د مالي کال تر اخره افغانستان ته له سفره منع کړي دي، او په دې برخه کې د کانګرس لغړیو غوښتي دي چې دا بندیز پلی کړي. خبرونه لیکي چې د سفر په برخه کې د غوړاندیز چې نږدې یو کال مودران غړي په داسې وخت کې شوی دی چې تېره اونۍ طالبانو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې خونړي بریدونه وکړل. یو شمیر دیموکراتانو نیوزویک ته ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني حکومت پر مهال افغانستان ته پر سفرونو محدودیتونه سخته شوي دي چې له دې سره د کانګرس د څارنې مخه نیول کیږي. خبرونه وړاندې لیکي داسې نه ښکاري چې په کانګرس کې دي د بندیز د وړاندیز هرکلی ډیموکراتان وکړي، نو شاید د کانګرس د ډیموکراتانو او پنټاګون ترمنځ نوې لانجې ته لار پرانیسي. په ځانګړي ډول چې پوځي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د 2019 مالي کال له بودیجې څخه یو نیم میلیارد ډالر له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړېدو ته ځانګړی کوي. د خبرونې په باور د دې پیسو تر نیمایي زیاته برخه په اصل کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د حمایت او د امریکایي ځواکونو د تقاعد د سیستم لپاره ځانګړی شوي وي. ډیموکراتان په کانګرس کې اکثریت او د مکسیکو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دیوال له جوړېدو سره مخالفت کوي. کنورزیشن خبرونه د افغانستان د جګړې او سولې په ارتباط یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په لوړه کچه وروستیو خبرو کې مهم پرمختګونه شو، خو داسې پرمختګ وشو چې سولې ته شرایط بهتره کوي. ورسپانه لیکي دا مهمه ده چې د لومړي ځل لپاره طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې د دوو لوریو په توګه مخامخ خبرې سره کوي. په مقاله کې بیا ولو چې د امریکا او طالبانو له مداخلې پرته بل سوله ییز حل لار نه تر سرکو کیږي. کنورزیشن ورسپانه بیا لیکي دې ته اړتیا شته چې هر لوری یو څه له لاسه ورکړي تر څو خپل ستر اهداف ترلاسه کړي او د وینو د بهېدو مخه ونیول شي.
وربشو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي داسې کوم پلان نشته چې یو لک او شل زره امریکایي سرتیري دي ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته واستوي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي سپینه ماڼۍ په داسې یو پلان کار کوي، خو ولسمشر ټرمپ پرون دا خبر درواغ وباله. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل که چیرې ایران د امریکا پر ګټو برید وکړي د متحده ایالاتو ځواب به سخت وي. اجمل انداو نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په رسنیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د مخامخ کېدنې بحثونه تاوده شوي، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې منځني ختیځ ته د اضافي امریکایي سرتیرو پر استولو خبر کړي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې سپینه ماڼۍ د ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته د 1,000 امریکایي سرتیرو د استولو پر امکان غور کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا مهال داسې کوم پلان نشته، خو که اړتیا شي امریکا به تر دې زیات سرتیری واستوي. ولسمشر ټرمپ وایي زه فکر کوم دا جعلي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما، خو اوس موږ د دې پلان نه لرو. هیله ده تر دې به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډیر سرتیری واستوو. خو زه فکر کوم چې دا یو جالب خبر دی. د دوشنبه په ورځ نیویارک ټایمز د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو له خولې ویلي وو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن تیره اونۍ د ټرمپ د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 1,600 سرتیرو استول دي چې اونۍ او میاشتو کې بشپړېدای شي. په ریپورت کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د ځمکني اشغال غوښتنه نه ده شوې، خو تر سپینې ماڼۍ زرګونه کیلومتره لرې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي ساری مایک پامپیو کوربه و. لاوروف د سی شنبې په ورځ له پامپیو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل هیله لري چې دا راپورټ به حقیقت ونه لري. لاوروف وایي هیله من یم چې حقیقتونه څرګند شي او منځني ختیځ ته د امریکا د پوځ د 1,600 سرتیرو د استولو په اړه دا وازی به رښتیا ونه وسی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سوچ کې د سی شنبې د ورځې په لیدنه کې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې پر ادعاو، د وینزویلا پر وضعیت، د اوکراین پر کړکیچ او د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرامونو هم خبرې وکړي. پمپیو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې د امریکا د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. پوتین د امریکا په پخوانیو انتخاباتو کې یو ځل بیا د مسکو د لاسوهنې ادعاوې رد کړي او ویلي دي هیله لري چې د مسکو او واشنگټن اړیکې به ورغېږي. خو د ایران په اړه په عمومي ډول د روسیې او امریکا لیدلوري بدل دي. مسکو له تهران سره ښې اړیکې لري، خو واشنگټن په وروستیو څلورو لسیزو کې له تهران سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه دي پاللي. په وروستیو کې منځني ختیځ کې د امریکا لخوا د نوو پوځي تدابیرو خپلولو واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د پراختیا اندېښنې سیوا کړي. امریکا سیمې ته الوتک لیږدونکي بیړۍ استولي او همدارنګه بي 250 پم غورځونکي الوتکې هم قطر ته رسیدلي. ولسمشر ټرمپ چې امریکایي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړونه ایستلې، ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په هڅو او د ترهګرو په ملاتړ تورنوي. امریکا پر ایران بندیزونه لګولي او د ټرمپ اداره وایي د ایران د خامو تیلو صادرات به صفر ته راکم کړي څو پر دې هیواد اقتصادي فشارونه زیات شي.
پیام ها و نظریات شما.
منصور وفا د درقد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ د دریای امو په رود پر غاړه پراته یو، یا خواته مو ګاونډی تاجکستان پروت دی. چې مونږ منطقه که دولت ورته پاملرنه ونېږي درقد ولسوالۍ به په مکمله توګه د اوبو سره مخامخ شي.
ما از ولایت بادغیس ولسوالۍ غرمت همې مردم سیلابا خراب کرده. رمضان
طالبان په کرښو کې جنگیږي. دلته زموږ سره بل ځای موږ حمله وکړه پر یو پوستا باندې. نو عدالت عسکر دی مړوسو، بیا په یو تلیفون باندې زنګ رالی. تلیفون اوکې کوي نو د عسکر مور وویلی ول زوی دغې خواته جنگ ده، خوش سوی خو به نه. بیا موږ خو ځینې ملګري و، موږ ډېر سره وغږېدو، ډېر موږ افسوس زیات کوي. باور وکړه موږ ټول نور ستړي یو، نور دا جنگ نه غواړو. موږ په هېڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو. په ولایي موږ نور ستړي یو. په دې کې خوندانې ستا دغه روزه د اختر ده.
ازادي رادیو ته غوږ اسوس به هم ورشو. د ازادي رادیو د زینو دایمي او نویو اوریدونکو اسمي سنو ته لغیرلی لپکتیا زازی آریوب نه ده ازادی راڈیو یو آوریدون کی فضل کریم درویس لیکلی دی پا حکومتی دارو که زورواکشتا و دوی پا فساد کی خکیل دی قاسم زواک لیلمند لیکلی ده کورونای چار وزارت بیت مرکز و ولایتونو که ده ادفی و جنو مخوانی سی اسدالله اندر لمیزانی ولسوالی لیکی پا زندان که شکنجه کول ستر ظلم و خیانت ده تازه خان سمسورم ده زندانونو پار لیکلی ده افغان حکومت ته نه ده په کار چې په زندانونو کې بندیانو سره ناوړه چلند وکړي. حقیار د کندهار لیکلي د څرخي پله په زندان کې پر زندانیانو برید په کلکو ټکو غندو پر زندانیانو د ده خبره ظلم په هیڅ قانون کې توجیه نه لري. پرون د کابل په څرخي پله زندان کې خوډب شوی دی. پولیس وایي چې بندیانو کوشش کاوه چې له دوی وسلې واخلي او ګډوډي جوړ کړي خو په شخړه کې ډزې شوي دي او بندیان او پولیس ژوبل شوي دي. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورځو لنډو خبرونو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګا ناوخته د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. له کابل ولایت ټول ټال 304 کسانو د انتخاباتو په ورځ سرسیالي وکړه خو یوازې 33 کسانو د ولسي جرګې ته لار پیدا کړه. نه نارینه او 44 ښځې په وروستۍ نوملړ کې شامل دي. د ترخی پله په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې 4 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. د کورونې چارو وزارت وایي پیخا پرون شوی ده. د دوی خبره خو ډب د نشې موادو ځنګړي زندان کې هغه وخت شوی چې پولیسو د غلطه دی او مشترک امر لمخې تلاشي کوله خو بندیانو مخنی ولا. د کندهار ښار په چاونۍ سیمه کې موټر پوری د نخلول شوی ماین چاودنې یو پولیس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. پیخا پرون ماخام شوی د عزت الله په نوم د پولیسو د لومړي کنډک د افسر په موټر پوری ماین چاودنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي وباله او را دې کړ چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 1,000,000 پورې امریکای سرتیری منځنی ختیځ ته واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړ. او په یمن کې حوثی یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د برید مسؤلیت منلی دی. مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس به هم ورشو نورستان ته. د نورستان اوسیدونکي وایي اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري له امله زده کوونکي او ښوونکي ستونزو سره مخ دي. چارواکو هم تایید کړي چې ښوونځي سرپنا نه لري خو په روان کال کې به 1500 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. روح‌الله انوري او نور جزئیات.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د اسلام آباد کلی د ښوونځي زده کوونکي روح الله وای ښوونځي سرپناه نه لري چې کله باد او باران شي نو دوی د کیناستلو دپاره ځای نه لري او ښوونکي اړ وي چې زده کوونکي رخصت کړي او که باد او باران نه وي بیا په سپیرو خاورو کې شین اسمان لاندې ناست وي.
زموږ مکتب ستونزه دا ده چې دلته تعمیران نشته او نور ټول دوړي دوړي وطن دی.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي امان الله مانوي په سیمه کې زده کوونکي په بې سرپناه ښوونځیو او سپیرو خاورو کې زده کړې کوي چې د درسي بهیر د ګډوډېدو تر څنګ روغتیا ته هم زیان رسیږي.
او تخریب شوې تعمیرونه څه لږ لږ تعمیرونه وو خو هغه د منځه تللي دي. د کار نو لیدل شاګردان چې دی داسې لکه په ځمکه کې ګیري درۍ نه لري د غوړولو شی نه لري د سوري دپاره داسې کوم پروګرام نشته نو همدغه سي ستونزو سره مخامخ دي. دا صحت لحاظ نه غټ تاوان رسي ماشومانو ته ځکه دغه دوړې دي هغه چټل ځای کې کینی نو هغه تابن مریضیږي.
رازیا د پارون اړوند د پرونس پلیسه کې خون کې دوايي نجونې د زده کړو سره پوره مینه لري خو د تعمیرونو نشتوالی زیات انجونې ښوونځي ته لتګ زړه تورې کړې دي.
ستونزه دا ده چې د ښځو مکتب صحیح نه دی. دلته مختلف دی خو داسې دي چې غټې جنکۍ چې کم دي لسم صنف او اتم صنف نهم صنف هغوی چې دی په حجرو کې سبقونه وایي. مکتب ته خو راتلی شي خو دومره هغوی وایي چې دلته نظام صحیح نه دی. دا لا څنګه مکتب دی؟ وایي خو له تعلیم نه خلک زړه توری.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې 1,050 ښوونځي ودانۍ نه لري. یوازې په روان المریز کال کې به 1,500 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
ټولنیزې شبکې
انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وربشو لخکرګا ته په لخکرګا کې خلک شکایت کوي چې هلته د موبایلونو او نورو پیسو غلا او شوکونې زیاتې شوې دي. دوی پولیس هم تورنوي چې لغلو سره لاس لري او غله بیرته له زندانونو راخوشي کوي. په پولیس بیا وایي چې د غلو او وړو شوکونو مخه نیولې ده او په دې اړه باندې نور جدي اقدامات هم کوي. الیاس دایی په دې اړه باندې له هلمند یو راپور رالیږلی دی.
د لشکرګا اوسیدونکی زلمی زهیر د خبریالانو ټولنې ته راغلی دی. په سپینه ورځ د غلاو او د غلو په وړاندې د پولیسو د سوړ برخور څخه شکایت کوي. دا لومړی غلا نه ده چې د زهیر پښې د خبریالانو تر ټولنې راکشلی دي. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو د لویو او وړو غلاو څخه شکایتونه او د شکوونکو په وړاندې د پولیسو د ناسم او سوړ چلند په اړه لیکنې او انتقادونه ډېر شوي دي. زلمی زهیر ازادي راډیو ټول د نږدې 10,000 افغانۍ موبایل د موټر څخه غلو غلا کړ.
یو میګر کوي هغه میګر کوي چې راي مسوي خېچا وي لاړ لومړی زیاته ما غره ټول ولده غلي چې ول څنګه غلا کړو دوی خپل زغه پښتنې ډېرې وې سره ما ول دغه وسستي په بای چوکي دغه دغه لک وو ورسره وو غلا کوي هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسا کوله ور دا ټلیفون دغه ما د ماما زوی مون وړې دی پیشن دی بره کسا کوله ما ته ول 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 ته دوی کورونه چي دي هغه ساکان کوي او لار ته ومه وزیاته ما ول الله په شهر کې سوي ده ولیا دوی کورونه په ومه وزي کې کورو ته بسم الله ته چې ولاړ ومه وزیاته ومه وزي کې راته وله ول غلا چیر وسه مال بازار کې نو لار ته لومړی دلته ولې رااله
ویل کېږي. په لشکرګا ښار کې د ماشومانو په واسطه چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په ډیر سیستماتیک او منظم ډول غلاوي کېږي. دا معلومه نه ده چې څوک د ماشومانو دغه ډله د غلاو شکوونو لپاره رهبري کوي. خو خبریال زین الله ستنګزی چې د ماشومانو په واسطه د یو بلې غلا عیني شاهد دی وایي پولیس که غله ماشومان نه نیسي نو لازمه ده چې هغه شبکه او مشران پیدا کړي چې یاد ماشومان غلا تر باسي.
دا ولې ستونزه ده د دې لپاره باید جدي حل لار پیدا شي. زه خپل دغه سی او پی شي شاهد یم څو میاشتې وړاندې یو سپیشل څخه پی سی او ته شولې د خلک ما ور سره گیر کړل. بیا غالکان و مثلا غلو ویل چې موږ پی سی ور کو پلان کې هوټل کې موږ مشران ناشتي پی سی مال ته وړي و نفر موږ اوجهته ما بیا ما ویل چې دا مسؤلیت ما اوجهته وایو چې لاس مجرم را سره غوي ونیول کلم چال ته وایو چې غوته مو وسپارله اوس ته مسله بيخي بل ډول سول غوړ چې دا په موږ نه لري دا کوچنيان دي د مجلس باندې نه ولي
دوی که څوم د چانم ناخل خو ازادي رټول هغه مرکزونه او کسان معلوم دي چې ماشومان غلا تر باسي خو پولیس په وړاندې عمل نه کوي چې دغه کار دوی د اړوند حوزو پر مسولینو او پولیسو بیا باور کړی دي. دا یوازې زلمی زهیر او زین لاس تنګ زینې دي چې په لشکرګا ښار کې د مخ په زیاتېدونکو غلاو او شکوونو څخه پوزیت راغلي دي. د دې ښار ډېری اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ د لشکرګا په مهمو او امن سیمو کې غله د وسلو په زور د خلکو څخه موټر سایکلونه موټر او نور وسایل اخلي. کله چې دوی پولیس ته مراجعه کوي نه یوازې نتیجه نه ورکوي بلکې د هغوی لخوا مسخره کېږي. د نږدې شپږو میاشتو راهیسې په لشکرګا ښار کې د غلاو او جنایي پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته هم په دې اړه سلګونه شکایتونه رسېدلي دي. عطا الله افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد کسان چې په دولت کې دي په سر د اقتدار دي هغوی هم چې کله کله د غله په لاس ورشي هغه شامل ورسره کوي په اصطلاح چې هغه د دې غلو د تشویق باعث ګرځي. ځکه چې 15 ورځې سړی بندي شي لس ورځې بندي شي بېرته ایله شي نو هغه بېرته غلا کوي وایي په پیسو په مقابل کې ایله کېږم.
پولیس که څه هم په لشکرګا او شاوخوا سیمو کې د غلو او شکوونکو د ډېروالي مسله تاییدوي خو وایي چې دوی په ضد جدي کار کوي او ډېر لاسته راوړنې هم لري. د هلمند امنیه کمانډان سمونیار حسام الدین ازادي راډیو ته د غلو مجرمینو هغه شمیرې وویل چې په دې وروستیو کې د پولیس لخوا نیول شوي دي.
پولیس سل په سل کې دې ته مجبور دي. دغه وظیفه ده زما هم ورته هدایت دی که په داخل د ښار کې که په ولسوالۍ کې که په شاراو کې پولیس ته همیشه دغه زما هدایت دی چې کم کسان چې په جنایي جرمو کې ګریږي او یا په دې کې لاس وهي یا لاس لري پولیس ته دی وګرفتاری کوي او هم یې کړل.
دغه خبره چې پولیس د غلو مجرمینو سره په شریکه شاریان شکوي او بیا د نیول سو غلو پر دوسیو خاورې اړوي رد کړه. کومندان وویل خلک دې د مجرمینو او غلو د نیول په برخه کې د پولیسو سره مرسته وکړي. د غلا او شکونو یو شمېر داسې پېښو هم شته چې د هلمند د ژورنالیستانو تر ټولنې یې خبر رسېدلی دی، خو د پولیسو د راپور په هغه پاڼه کې مو ونه لیدلی چې د سې شمې په ورځ یې د رسنیو په واک کې ورکړه. د پولیسو مسؤلین وایي د غلا او شکونو پېښې د بېکارۍ سره تړاو لري، تر هغو چې په بېساري ډول د ځوانانو دپاره د کار زمینه نه وي برابره سوې، اسانه نه ده چې په یوازې سر پولیس د دې عمل مخه ډپ کړي. مهمتلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته موږ غوښنی ولیدې او سې راپور به هم تاسو ته دا خبر کوچی په کندوز کې ل کتابونو سره او د کتابونو ل مطالعه سره د خلکو ځوانانو خصوصا شوق زیات شوی دی. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسول وایي د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو مراجعه عامه کتابتون ته ډیره زیاته شوې ده. اجمل آریان ل کندوز یو تفصیلي راپور را لېږلی، ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
که څه هم په کندوز کې موجوده نامنوی او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینهوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دې اړه وویل:
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، د هغې سره د هغوی فکر، د هغې سره د هغوی پوهه دا لوړېږي، د هغوی ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سږ کال د مطالعې دود په کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل:
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټې لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نامه شوه کې مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهداف ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
د فرهنګ لپاره په کندوز کې ځوانانو خپله ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی. کولی.
د معلوماتو لمخې اوس مهال د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندوز ما د خود کتابخانه عامه مو خوبتر او بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. یو ځل بیا ستاسو پیغامونه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه رارسېدلي دي او پر بیلابیل موضوعاتو ستاسو شکایتونه، نظرونه او غوښتنې پکښې مطرح شوي دي. غواړم له تبصرې پرته یې سره واورو، خو لومړی به د یو شمېر دوستانو پیغامونه واورو چې د سولې تږې دي او غواړي غږونه یې خامخا خپاره سي. نو تر دې وروسته نورو ستونزو او شکایتونو ته هم ورځو. لومړی دغه د سولې اړوند پیغامونه په ګټه سره اورو.
السلام علیکم، زه زرولی افغان د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا د سولی کار به ډیر مشکل وي چې موږ ورته ګورو. اشرف غنی احمدزی صاحب ته ووایا ورته سخت چاپی او سخت فشار پر طالبان رانسی، دا سوله نه کیږي داسې په کرا کار. د افغانستان فوج او حکومت او سرمایه مه په ختموه. زما د ګټو جنډالو څخه دا هیله ده چې افغانستان سرمایه دې نه ختموي، سخت فشار دې پراولي. دا د خارجانو په لاس کې ده، دا جوړه چې په افغانستان پر خلکو دننه فشار رانسی او د خارجانو لاسونه جوړنش کړي، لکه مهم د پاکستان دا جوړه نشي کېدلای. دلته زور پر رانسي په دوحه کې به بیا د سعودي ته د افغانستان حکومت سره خبرې شروع کوي، بل وخت نه شروع کولی. وسلام.
زه ملا صاحب عبدالله غلام رسول د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما و طالبانو وړونو ته پیغام دی چې د حدیث مقدس پر مضمون باندې د خدای تعالی آسماني کتابونه یو سلو څلور، لکن څلور یې دا غټ دي. نو تو وجا په دربار کې د خدای ډېر غټ ارزښت لري چې دا څلور آسماني کتابونه یې د لوح محفوظ څخه و دنیا ته پر انبیاء علیه الصلاه والسلام باندې پر وجا کې نازل شوي دي، چې د خدای تعالی په نیز باندې قدرمنه ده. د خدای بندگان د محمد رسول الله امتان باید قدر ورکي. او دویم دا خبره ده چې دا څلوېښتو کالو زپلو د کونډو د ایتمانو و د معیدینو و د سپیرورو و د وطن څخه و د پیرار شوو ارمان ته د پای ټکی کښېږدي، یعنی په افغانستان کې د روژې په برکت باندې اوربند ته غاړه کښېږدي او اوربند وشي تر څو افغانان په مطمئنه زړه باندې دغه روژه ونه شي. وسلام. نور نو ستاسو وخت نه نهست.
السلام علیکم، تاسو سبانان ته پیغام لرم. په خاصه د علما او طبیعت د دواړو حکومت او طالبان تر منځ کښېني او د سولې او اوربند په هکله یو د بل خبرې سره یو راشي او په منځګړیتوب یې وکړي. ګوندې یو وخت نه یوه خو افغانستان په سوله او اوربند خو راشي. دا روژه خو موږ شبه استراحت تېره کړو، خو چې کله یا تلویزیون چلاندې که یا رادیو چلاندې که بې له مرګو بې له وژنې او بې له داسې خبر بل هېڅ خبر نه دي اورېدلې. د ټول افغانانو زموږ له داده چې په دا کې دوایو کې د افغانستان د سولې لپاره.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د روژې په باره. روسیه افغان یې یا مسلمان یې؟ په دې روزه کې خو افغانان خوند یې
من دې مبروي لغنی سره خو نقش مې لخبلې ملي اردو او لکریسو سره خو نقش مې په دې روزه کې خدا خدای په خاطر د افغانان موز مې افغانان مزیرو افغانان بچان مې مانوي له چا سره جهاد کوي ته د چی ثواب ګټې سلام په احترام.
السلام علیکم زه جمعره ورشا ټول ملت سلامونه کوم باندې سلامه او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاصه چې نور د څلور کاله مدام ملاقات وور کې وسولو نور پرې د ملت په اتفاق او اتحاد کې چا امریکایانو ته کارونه وکړي چا روسانو ته چا غربیانو ته چا شرقیانو ته چا پاکستان ته چا هندوستان ته چا ایران ته نور په لحاظ د ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تیر شي او دا خو ارزور د ملت په سولې په خبر کې دا ټول رسورونه ورونه سي یونه ما وته نه دا وځه ټول نو ما دې تا غا په ار کام سیمه ورغلی دا دې اتفاق اتحاد راولې پړته دي پړوي ورته دي وړوي الله تعالی دې ته ملک دې ته سولې راولي دا ملک خو دار به در سولو او دا ملک ډیر زوري غلې ډیر کړي غلې الله تعالی به دا سیاسي نه پښتنه ودی دا څو نه پر سیاسي دی افغانستان یو ور په تور کې نه ولې دې نو ته مې دا وځه دا ډالرونه مال رسېږي نور باسته یا خدای په لحاظ دې قرآن په لحاظ دې پیغمبر علی سلام په لحاظ دا ملت په اتحاد کې ان عزت پرستی دا کوم پرستی پرې اسلام دې لپاره وکړو کو او د خپل دې ورورواله دې لپاره وکړو کو ان هر څه موږ په نیمه لار کې پرېښو اند څه کوم پرېږدي السلام.
السلام علیکم غلام حسن خان غیرت کوچای له خوص له ولایت څخه سره په تماس کې ما د آزادۍ راډیو او ریډونکو او ټول کارکونکو مؤمنو مسلمانانو ته سلام وایم او تاسو سلام نه د کوم د روزو جوړ خبرې چې د موږ د دعوا کو تعالی تعالی د افغانستان کې سولې راولي اعلی ته یو راولي او د حکومت نن دایلو نورو دا عامول ضرورت باید ته د شکار وکړي چې سولې تراسي د شکارونه کې چې پرمای شکاري ورور چې هغه د مبول خبره نه لګا ماخته د دوه ها وند چې وو د دې کسان ډیر تاکري نو موږ دایلو نورو چې باید دا عام مس دا خلک ټول دایل لري چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سولې راشي لبنان له طرف نه موشي چې هغه باندې سولې راشي نو د مظلوم مسلمانانو وینه باندې شي د افغانستان مشکل نور حل شي.
سر محمد دا پیغام پریږدم زما پر ټول هیوادوالو باندې کریش جمهور دی کریش ګرایا دی او که طالبان ورنه دی وټول ته زما دا خواهش دی دا غوښتنه مې ده ورته چې پلیاز د خدای پلیاز د قرآن دا سولې په دا سولې کې خاصه ما متوي شونې مو وس کافي د سولې په باره کې کوششونه وکړي چې سولې راشي افغانستان پر قرار راشي دا مظلوم ملت پر قرار راشي او کوم څوک په دا کې خاصه ما کوي نه غواړي چې سولې راشي نو ټول مخ به ژوند دی نه یا خیر به مری په شو د الله تعالی جل جلال خو په حضور کې به بیا د دغه مظلوم ملت د وژنو د تباہي بربادي جواب بیا هغه کسان ورکی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه ورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام سپتون کې دستګاه تر استولې دي.
هلو ګرانو له د ازر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي همال اشرف غنی زال اهل کیږي چې ازر ولسوالۍ دی سره کړه په خو سلام پری خلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د ازادي راجو د خو طرف سره پیغام پرېږدم چې دا د شکارپور دروازې سړک دوه کال کېږي چې دا سروي سره د موږ غو واجی صاحب ته ورسوي چې دا خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دی د پیسې خورلې سروي درې کال کېږي چې پر دا اوس پر ورور یو کار نه دی پرکړی دا یو جګړنو د خښتې چې پر دا پر سړکان باندې خرڅېږي دا سمیټو دا بلای بوتل خرڅېږي خالي دا دغه کڅوړه دا خاينان دا ونی چې د مامورین ډیر څوک دي شهروالۍ نه پرې او دا نور چې دی ورو دا د سړک دا درې خانه کې سروي سره په درې خانه کې دروسه پر هیڅ کار نه وکړي هغه کوم کورونه واغې ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړ ورو د سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شپه 15 ورځې سره د یو متر قدر د ټوټه دا چې په دا کې انسان استلله دا غوړه تاسو ونی سره دا غوړه سوي پدې سبا خپل راځي ورو دغه وینې دغه وسه خلک مخلوق ټول په ځای دی دغه بس پیغام پرې مو تاسو چې دغه خامو خاورو سوي ازادي راډیو پرونی سمونه.
السلام علیکم. زه عبد الله زابه دولت دغه پیغام کوم.
زه د ازادي راډیو د لارې څخه د لوړو زده کړو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعتو پوهنځی نه لرو او د شریعتو پوهنځی ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا پنځه ایا په شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کلاد بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي خو زده کړې نیمه پاتې دي. کومسته د شریعت څنګه د دولت په خاطر سره کوم چې همدي مشترک کوسي او کچيري د دولت په خاطر خنوي نو بیا مو د شخصي د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو په باید د دې نه برابر کړي چې موږ د خپل زده کړې وسر ته ورسو. موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو او په نور ولایت کې خپل زده کړې سر ته ورسو. مشکلات لرو. السلام
السلام علیکم. زه د رنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټول افغانان ورونو ته درخواست درم هیله ده چې هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان. ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل او دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي کشر ته ضرورت لري. او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې ایران کې ونیول شو د ایران حکومت لخوا چې او زه دا قسم در کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت راځي وایي شواهد راځي وایي زه هم لرم چې موږ 200 نفره کېنولي ولو او وهلو یو ټکولو یو به 200 افغانان غالو چې موږ مخ کې کېنولو یو شي بغل کې پته شي چې لګېدل نو مشتري وو هغه سره د زنګي والا چې هغه پیسې د لوري تداوی کړي وه هغه سره چې پته شي چې لګېدل وو تداوی نه سو کولای هم داسې هغه فرار دی سره پاته وو او دا چې موږ په مخ کې دا نه پر ډیر بد وو او هغه زخمي حال کې وو نو یقین وکړ چې ټول افغانان ورته وځل نو دا به عزت کې دا چې وروي په نورو هیوادونو کې شته. هیله کوم چې افغان حکومت هم یو سیمینار باندې کار برابر کړي او په خپل هیواد کې کمی وګټي خو په ابرو او په عزت کې.
بله السلام علیکم. زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه را ده د ازادۍ راډیو وړل پولیس چارواکو ته مونږه د ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشن هغه لږ مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یو غټه ستونزه ده. بل د مونږ ستونزه را ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپتال و سرکوری اسپتال و هغه په بمونو ورات هیڅوک پوښتنه نه کوي. مونږ ته زر تر زر یو بلو اسپتال جوړ کړي. بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي.
السلام علیکم. زه محمد کریم د کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سمې دا غوښتنه ده چې د کومې وعده کړې چې فرمان صادر کړی و چې په فرمان کې راغلی و چې بندیان چې د خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړي یا دی واسطه و چې ناس یې هغه تر اوسه پرې نه دي کړي ورور چې وی کې خوشاله او موږ د صدا غوښتنه چې دا وګټي چې بندیان نور ولایتو ته سره واسطه بندي خپل ولایت ته واسطه او چې ناس یې تحقیقات یې نیو کې ورور کله نه پرسوي دي بندیان چې ډیره وخت ته کلونه خپل تر کلو ډیر کلونه تیر کړه ای به شته کار نیو کې د سی او سره سره ازادي د برادوی سمه مرزا غوښتنه چې موږ پیغام په بار بار باندې پور کې ازادي د امکران څخه ډیر زیات مننه سیندا بعد ازادي راځي.
سلام علیکم. ازادي رادیو کارکون کو اړیدم کو ته سلام نه وړاندې کوم.
رحمت الله د کابل نه تماس شوایم. سلام دې ورې بعد سلامه دغه وزیر اکبر خان خو دې ما پکړه پریکړه ما ته ویلې $200 را که بیا به د کار در وکړو. ما چې $200 نه غریب سړی وو اتي و میاشت ورته وټالېدم. بله ورځ ویلې دا پخه دي هډوکه یې ویلې سوه دې دا به پرې کېږي اتي را پریکړه اتي بیا را ووتو. باید چې دا اشرف غني دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي دي دغو اسپتال شیخ نکی ورکی خالق وکی کی ورکی اتی بیا یای تا کوکی دی ورو جان کوکی نه کلا نیسی ز مات جی سی او بل د افغانستان اقتصاد زیاتی وی دی او د ملت ورو جان سو غم نخی ورت پورا دی اقتصاد زای پکی بیکاری دی ده. پای چې ما لینو سره ما ایبنو سره جارو ټول ورو جارو خلق وای بازار کی روډو نه جارو کوي او نور م دی هغه دی کارګر دی شروع جان هغه د شهیدانو ماشې زیات کړي عسکرو دي زیات کړي دغه دوره پیسې چې د خارج راځي د افغانستان چې ورور دی نه دا دوره تجارت چې دوری دوری ځي دغه روپۍ دوی څه کوي خو باید چې دغو تا سره ورکړي اقتصاد به هم په زور کې چې غریب خلک دي که غریب نه وي هغه جارو چیرې وایي. وسلام.
مننه کوم ګرانه دوسته ستاسو له پیغامه. البته دا پیغامونه موږ بیا بیا خپروو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسېږي او هم هڅه کوو چې اړوند چارواکي راوبولو او ستاسې پوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړو. یوه بله یادونه هم کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسې ستونزې او شکایتونه رااخلو او د اړوندو مسؤلینو سره یې شریکوو. د خبرونه جوړشت دی. نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړېدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرې مو الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.